アバサダイラジオ。
ډیرو درنو او قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له هم دی شی به امپایل شو دی امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو په مننه. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1409 هجری لمریز کال د قوس د میاشتې 15 د 2015 میلادي کال د نومبر له 26 سره برابر ده. امریکا د یو شمیر پوځیانو وظیفې وروسته تر دې زندنې کړې چې په کندوز کې د بې پولې ډاکترانو پر روغتون د شوي هوایي بریدین تحقیقاتو نتیجه اعلان کړه. پر دې موضوع سربیره د غرض افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا له لورې په کندوز کې د بې پولې ډاکترانو پر روغتون د شوي بری تحقیقات بشپړ شول. د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي د امریکا په متحدو ایالتونو کې د تروریستي حملې په اړه مشخص او باوري ګواښ نشته. د سوریې ترکیې له پولې سره د ویشتل شوي روسي جنګي الوتکې یو ژغورل شوی پیلوټ وایي چې چا خبرداری نه و ورکړی. د امریکا له لورې په کندوز کې د بې پولې ډاکترانو پر روغتون د شوي برید تحقیقات بشپړ شول. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ماموریت ویاند ویلسن شوفنر په کابل کې تیر ماښام یوې خبري غونډې ته وویل چې د تحقیقاتو له نتیجو وروسته د یو شمېر کسانو وظیفې زندنې شوې دي.
Some individuals have been suspended from their duty positions. I can also say
دا یو شمېر کسانو وظیفې تعلیق شوې. دا خبره هم کوم چې امریکایي چارواکي به خای نور څړنې هم وکړي څو معلوم کړي چې ځانګړو کسانو خپل سره تصرفات کړی وي د هغو په اړه به پریکړه وشي. نور تحقیقات ته به هم ضرورت پیدا شي کله چې هغه بشپړ شول بیا بل تنظیمي دوه وروسته علني شي. یو ځل بیا وایم چې موږ دا مسؤلیت لرو چې په پیښه کې له داخلو کسانو عادلانه پوښتنې ګرځوي وشي. د اکتوبر په دریمه په کندوز کې د بې پولې ډاکترانو پر روغتون امریکایي الوتکې بمباري وکړه. په دې پیښه کې د ترسره شوي تحقیق له مخې 10 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د دې راپور د خپرېدو هرکلی وکړ او له ارګ څخه په خپره شوي اعلامیه کې راغلي دي چې دا څېړنه حقیقتونو ته په پام سره ترسره شوي او تېروتنې منلې دي چې مسؤولان به له خپلو اشتباهاتو څخه زده کړه وکړي او د اړتیا په وخت کې به له اړوندو افرادو څخه پوښتنه وشي. افغان امنیتي ځواکونه په فاریاب کې د دریو بهرنیو په ګډون د هغو 13 کسانو د ژغورنې لپاره په عملیاتو بوخت دي چې طالبانو نیولي دي. دفاع وزارت وایي چې دا کسان هغه وخت طالبانو ونیول چې د دوی می 2 هلیکپټر په فاریاب ولایت کې تخنیکي ستونزې له امله بیړنۍ ناسته وکړه. په دې پیښه کې درې تنه وژل شوي دي. د ملداویا سرپرست صدر اعظم وایي چې د الوتکې د دوی د یوې کمپنۍ لپاره کار کاوه او پکې 21 کسانو چې درې پکې د ملداویا اتباعو دي. د ملداویا سرپرست صدر اعظم د امریکا له متحدو ایالتونو غوښتي دي چې د الوتکې د سپرلیو د ژغورنې لپاره مرسته ورسره وکړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د کابینې په پرونۍ غونډه کې یو شمېر لرغوني آثار ښکاره کړل. د جمهوري ریاست د خبر پاڼې له مخې په دې آثارو کې یوه مخروطي خولۍ، یو زرکوب تاج، یو امیل چې په یوناني ژبه لیکنې پرې شوي او د یوناني دورې د یوې مېرمنې انځور شامل دي. دا لرغوني آثار د ملي امنیت عمومي ریاست په وروستیو کې له قاچاق وړونکو ترلاسه کړي وو. ولسمشر د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او د چارو ادارې ته لارښوونه وکړه چې د طلا تپې دغه مربوط آثار په ملي موزیم کې ثبت کړي. د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي د امریکا په متحدو ایالتونو کې د تروریستي حملې په اړه مشخص او باوري ګواښ نشته. اوباما دا وینا پرون د شکر خلو مذهبي جشن له لمانځلو مخکې وکړه. په اوس وخت کې موږ پوهیو چې داسې مشخص او باوري استخبارات چې زموږ په خاوره کې د پر یوې توطیې دلالت وکړي نشته. د هغو وروستیو معلوماتو له مخې دا خبره کوم چې همدا اوس مې د اوضاع د څېړلو له خونې ترلاسه کړل. اوباما وویل دا خبره د درک وړ ده چې امریکایان به ممکن پر پاریس د نومبر د 14 تروریستي حملې وروسته اندېښمن وي، خو زیاته کړه چې امریکا به هر ممکنه ګام پورته کړي چې امریکایان خوندي کړي. اوباما له امریکایانو وغوښتل چې خپلو عادي فعالیتونو ته دوام ورکړي خو بیا هم بیدار واوسي. د جرمني صدر اعظم وایي دا به په دې فکر وکړي چې هیواد یې د سختدریز اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې له نړیوال ائتلاف سره څه ډول زیاته مرسته کولی شي. د هغې ډلې چې د پاریس د حملو مسؤلیت یې په غاړه اخیستی دی، په دغو حملو کې 130 کسان ووژل شول. انګلا مرکل د چهارشنبې په ورځ په پاریس کې وروسته له هغې چې د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان ترې غوښتنه وکړه چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه کې زیاته همکاري وکړي، وویل جرمني مسؤلیت لري چې غبرګون وښیي او چټک اقدام وکړي. مرکل او اولان سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې موږ له هر تروریزم پیاوړي یو، خو له دې سره سره د تروریزم په وړاندې باید په هر ممکنه ځواک سره مبارزه وشي. هغې زیاته کړه چې داعش یوازې په وینا نشي ځپل کېدی. مرکل او اولان دا څرګندونې د پاریس هغې لوی میدانۍ ته له ورتلو وروسته وکړه چې د پاریس د نومبر د حملو قربانانو ته د درناوي په یو ستر مرکز بدل شوی دی. د فرانسې ولسمشر روانه اونۍ د نړۍ له مشرانو سره ګوري چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د اضافي پوځي اقدام لپاره ملاتړ راجلب کړي. د سوریه ترکیې له پولې سره د ویشتل شوي روسي جنګي الوتکې یو ژغورل شوی پیلوټ وایي چې چا خبرداری نه و ورکړی. ترکي ځواکونو د سهشنبې په ورځ روسي جنګي الوتکه وویشته. د دې الوتکې یوه پیلوټ کانستانتین مورختین د روسي دولتي آژانس ته تېره ورځ وویل، مخکې تر دې چې د ترکیې جت الوتکې د دوی پر الوتکې ډزې وکړي، چا له دوی سره اړیکې نه وې نیولې. ترکیه ټینګار کوي چې د 50 دقیقو په ترڅ کې لس ځلې خبرداری ورکړی دی. مورختین د روسیې ځانګړو ځواکونو وژغورل او له ده سره بل پیلوټ د ډزو پر مهال ووژل شو. بل لور ته د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو د چهارشنبې په ورځ په انقره کې د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند پارلمان غړو ته وویل چې له روسیې سره د ښو اړیکو هیله لري. موږ دا نیت نه لرو چې له روسیې سره اړیکې خړپړ کړو، کله هم موږ دا قصد نه درلود. روسیه زموږ ملګری ده او ګاونډی. د سترو هیوادو ترمنځ اړیکې باید د یو تصادف قرباني نه شي. روسیه د ترکیې مهمه متحده ده. ترکیه له تیرو 14 کلونو راهیسې له روسیې سره د ښو اړیکو مسئلې ته ډېره پاملرنه کړې. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې شته او موږ ډېر اهمیت ورکوو چې له دغو لارو له روسیې سره خبرې وشي. د روسیې د جنګي الوتکې د ویشتلو له پیښې وروسته د مسکو او انقرې اړیکې خړپړ شوې دي. د روسیې په پارلمان کې یوې ډلې یوه لایحه وړاندې کړه چې پکې غوښتل شوي دي چې له هغو کسانو سره د حساب کتاب وشي چې د عثماني ترکیې د ځواکونو له لوري د 1915 کال د ارمنیانو له وژنې انکار کوي. د روسیې د اپوزیسیون د یوې ډلې مشر تېره ورځ وویل، هر هغه څوک چې له دې انکار کوي چې دا ډله ییزه وژنه نه وه، هغه به 15,000 روبله چې څه باندې 5,500 ډالره کېږي جریمه کېږي.
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان مرګوي، د تودوخې لوړ درجه 12 ټیټه منفي یو. په هرات کې اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه یو. مزار شریف اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه څلور. کندهار اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 15. جلال آباد اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه 2. ګردیز اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه منفي 3. او په بامیان کې به هم اسمان مرګوي، د تودوخې خیروار درجه 2 ټیټه منفي 9.
د ازادي رادیو او ریچ په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلی شي. وړاندې په خپرونه کې اوري چې امریکا د یو شمیر پوځیانو وظیفې وروسته تر دې زندنۍ کړي چې په کندوز کې د بې پولو ډاکترانو پر روغتون د شوي هوایي برید تحقیقاتو نتیجه اعلان
کړه.
د حکومت اجرایه ریاست وایي د روانې اونۍ تر پایه به د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غوراوي کمیټه رسمن خپل کار پیل کړي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د ترکیې ولسمشر وایي هیواد یې نه غواړي چې له روسیې سره تاوتریخوالی زیات کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر وایي هغه کسان چې د وروستیو ناامنیو له کبله خپلو هیوادونو بې ځایه شوي د تروریزم اصلي قربانیان دي. د ژوند رنګونو کې به هم د جلال آباد له یوه اوسیدونکي واورې چې دوه میرمنې لري.
زه په کور کې د دوه میرمنو سره، د 15 زامنو سره او د 15 لونو سره د جلال آباد په ښکلي تاریخي ښار کې اوسېږم.
امریکا د یو شمیر پوځیانو وظیفه وروسته تر دې ځنډنې کړه چې په کندوز کې د بې پولو ډاکترانو پر روغتون د شوي هوایي بریدي تحقیقاتو نتیجه پرون اعلان کړه. د اکتوبر په درېیمه په کندوز کې د فرانسې د دې خیریه موسسې پر روغتون امریکایي الوتکې بمباري وکړه چې په ترڅ کې تر دیرشو ډیر ملکیان ووژل شول. د افغانستان جمهوري ریاست هم د دې تحقیقاتو هرکلی وکړ. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
امریکایي پوځي چارواکي وایي کومو کسانو چې په کندوز کې د بې پولي ډاکترانو پر روغتون په برید کې لاس درلود د هغوی کارونه تعلیق شوي دي او د نورې سزا انتظار کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل تېره ورځ ماښام په کابل کې رسنیو ته په دې اړه وویل:
This was a tragic but avoidable accident.
دا یوه تراژیدی وه. داسې پیښه وه چې مخه یې نیول کیدای شوای او علت یې یوه انساني تېروتنه وه. زه تاسو ته دا ویلی شم هغو کسانو چې په انفرادي ډول له نږدې په دې پیښه کې لاس درلود وظیفې تعلیق شوې دي.
جنرال کیمپل په کندوز کې د بې پولي ډاکترانو پر روغتون د شوي برید په تړاو داونه ویل چې د څومره کسانو وظیفې ځنډنې شوې دي. خو ده په خپلو خبرو کې دوو راپورونو ته اشاره وکړه او ویې ویل:
In addition to the US national investigation, the NATO and Afghan partner combined civilian
د امریکا د ملي تحقیقاتو ترڅنګ د افغان او ناتو د ملکی تلفاتو د سلن ګټیم هم تحقیقات کلیدی د دواړه راپورونو عمومي نتیجه سره ورته ده. ما د ناتو عمومي منشي ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله د افغان ناتو له تحقیقاتو خبر کلیدی. ناتو به د خپلو تحقیقاتو نتیجه پو راتلونکو ورځو کې اعلان کړي.
د امریکا پر راپور کې ویل شوی دی چې په دې برید کې چې د اکتوبر په درېیمه ترسره شو لږ تر لږه یو دېرش ملکیان ووژل شول او اته ویشت ټپیان شول. د حمله هغه وخت وشوه چې طالبانو د کندوز ښار نیولی و. د افغانستان حکومت د دې څېړنو د راپور خپرېدو هرکلی وکړ. له ارګ څخه په خپرې شوې اعلامیې کې د ولسمشر اشرف غني په وینا ویل شوي دي چې د امریکا د متحده ایالتونو دا څېړنه شواهدو او حقایقو ته په پام ترسره شوې او اشتباهات یې منلی دي چې مسؤولان به له خپلو اشتباهاتو څخه زده کړه وکړي او د اړتیا په وخت کې به له اړوند افرادو څخه پوښتنه وشي او حساب ورکوونکي به وي. په راپور کې ویل شوي دي چې امریکایي الوتکې پر ځای د دې چې د روغتون ترڅنګ یو ودانۍ چې د طالبانو په لاس کې وه بمباري کړي پر روغتون یې ډزې وکړې. بې پولي ډاکترانو په دې پیښه کې د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د ارګ په اعلامیه کې ویل شوي دي چې افغان حکومت به له خپلو نړیوالو همکارانو سره کار وکړي تر څو په راتلونکي کې د دغه ډول دردونکو پیښو مخه ونیول شي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
مخکمه پر راپور کې واوریدل په داسې حال کې چې واوریدل چې د امریکا پوځ په کندوز کې د بې پولي ډاکترانو پر روغتون د هوایي بمبارد په اړه خپله څېړنه بشپړه کړه او د هغې په اساس یې د یو شمېر پوځیانو وظیفې تعلیق کړې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت هم د کندوز د سقوط په اړه څېړنه کړې، خو تر اوسه پورې د هغو کسانو په اړه چې د کندوز ښار د سقوط په برخه کې یې وظیفوي غفلت کړی دی کوم اقدام نه دی کړی. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپو 1290 څپو سربیره د غرض لوی ښارونو کې د اف ام بسله شرف نصه په هم اوریدلی شي. د حکومت اجرایي ریاست وایي د روانې اونۍ تر پایه به د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غوراوي کمیټه رسما خپل کار پیل کړي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل پرون ازادي راډیو ته وویل چې که د دغه کمیټې کار ژر تر ژر پیل نشي نو د انتخاباتي سیستم اصلاح کول به ستونزمن وي. تفصیل د قسم سولمل په راپور کې.
تمه کېږي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غوراوي کمیټه خپل کار پیل او ژر تر ژره د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو لست جمهوري ریاست ته واستوي. د اجرایي ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل هڅه کېږي څو د روانې اونۍ تر پای ته رسېدو مخکې د غوراوي کمیټه خپل کار پیل کړي. ښاغلی فیصل وویل چې که د غوراوي کمیټه ژر تر ژره په فعالیت پیل ونه کړي نو راتلونکي انتخابات به له جدي ستونزو سره مخامخ شي.
دی
وایي د همدې اونۍ تر پایه به رسما خپل کار پیل کړي او د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو پیشنهادي لست به د افغانستان حکومت ته وړاندې کړي. که پیل نه سي نو موږ به زیات وخت له لاسه ورکړو او هغه هدف ته چې د انتخاباتي نظام اصلاح ده هغه ته به په خپل وخت ونه رسېږو. د انتخاباتي اصلاحاتو د غوراوي کمیټه د روان کال د میزان په میاشت کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون او د انتخاباتو د څارونکو بنسټونو په وړاندیز د جمهور رئیس د حکم له مخې رامنځته سوه. دا کمیټه دنده لري څو د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب لپاره کسان جمهور ریاست ته معرفي کړي. اجرایي ریاست په داسې حال کې د غوروي کمیټې د فعالیت د پیلېدو خبر کوي چې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې د دغه کمیټې تر لومړنۍ غونډې وروسته به د انتخاباتي کمیسیونونو د شپږ دېرشو غړو لست جمهوري ریاست ته واستول سي. جمهور رئیس په د پیشنهاد سوو کسانو له ډلې څخه اووه کسه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمیشنرانو او پنځه نور یې د شکایتونو د کمیسیون لپاره وټاکي. په همدې حال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو چارواکي چې د نوم له ښودلو یې ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون او د غوروي کمیټې له فعالیتونو سره مخالف دی او په خبره یې چې په راتلونکي کې د هر ډول بحران مسؤول به حکومت او دغه کمیسیون وي. اخوا د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس او د غوروي د کمیټې غړی محمد نعیم ایبزاده وایي چې د دغه کمیټې ټولې حقوقي او تخنیکي چارې پای ته رسېدلې او د ولسمشر د حکم له مخې به رسما کار پیل کړي.
خوشبختانه
له حقوقي او تخنیکی اړخه ټول کارونه بشپړ سوي دي. په رسمي ډول د غوروي کمیټې د کار د پیلولو لپاره جمهور رئیس هدایت ورکړ څو د غوروي کمیټه خپل کار پیل کړي. په تخنیکی بحث کې هغه کسان چې معرفي سول د هغوی ترمنځ انتخابات وسوه. یوازې ټول دې ته انتظار دي چې ولسمشر لومړنۍ رسمي غونډه په خپله پیل کړي. که څه هم ښاغلی ایوبزاده د دغه کمیټې د غړیو نومونه یاد نه کړل خو په خبره وتنه چې درې د مدني ټولنې غړي او څلور نورې حکومتي کسان دي ټاکل سوي دي. خو د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون یو غړی د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې محمد نعیم ایوبزاده، میرمن زرقا، فهیم دشتی، مولی دین محمد ګران، لطف رحمان هوتک، ضیا لنګری او دانش د غوروي د کمیټې غړي دي.
او اوس هم یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا لوري په کندوز کې د بی پولې ډاکټرانو پر روغتون د شوي بری تحقیقات بشپړ شول. د دغه تحقیقاتو په نتیجه کې د یو شمیر پوځیانو وظیفې تعلیق شوي دي. افغان امنیتي ځواکونه په فاریاب کې د دریو بهرنیو په ګډون د هغو کسانو د ژغورنې لپاره په عملیاتو بوخت دي چې طالبانو یرغمل کړی دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د امریکا په متحدو ایالتونو کې د تروریستي حملې په اړه مشخص او باوري ګواښ نشته. د جرمني صدر اعظم وایي دا به په دې فکر وکړي چې هېواد یې د سخت دریځې اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې له نړیوال ائتلاف سره څه ډول زیاته مرسته کولی شي. د سوریې ترکیې له پولیسو سره د ویشتل شوي روسي جنګي الوتکې یو ژغورل شوی پیلوټ وایي چا خبرداری نه و ورکړی. د روسیې په پارلمان کې یوې ډلې یوه لایحه وړاندې کړه چې پکې غوښتل شوي دي چې له هغو کسانو سره د حساب وشي چې د عثماني ترکیې د ځواکونو له لورې د 1915 کال د ارمنیانو له وژنې انکار کوي. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. نیوزویک مجلې په کندوز کې د بې سرحده ډاکترانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو پر برمبار یو مطلب خپور کړی او لیکي هغو چارواکو چې د دغې پیښې په اړه څېړنه کړې ویلي دي چې تېره میاشت په کندوز کې پر دغه روغتون د بمباري تر شا انساني تېروتنې په طرزالعمل کې نیمګړتیاوې او تخنیکي ستونزې اساسي لاملونه ول. د نیوزویک مجلې په لیکنه دغه حمله چې د اکتوبر په درېیمه شوې وه او دېرش تنه پکې ووژل شول او نږدې څلوېښت پکې ژوبل شول د بې سرحده ډاکترانو مرستندویه ټولنې هغه جنګي جنایت بللی دی. افغان پوځیان او بهرنیان د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې له راکوزېدو وروسته یرغمل شول. نیویارک ټایمز ورځپاڼې تر دې سلیک لاندې په فاریاب ولایت کې د یوې هلیکپټر د بیړنۍ ناستې او د یرغمل شوي عملیې او لیږدونکو پر مسلې تمرکز کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم تر اوسه د دغې پیښې او یرغملو په اړه چې دوه تنې بهرني اتباع ښودل شوي زیات جزئیات نه دي څرګند شوي خو د هلیکپټر له ناستې وروسته له وسلوالو طالبانو سره د ډزو په تبادله کې د لږ تر لږه درې افغان عسکرو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. لیکوال په دې اړه له یو لړ څرګندونو وروسته د فاریاب ولایت چې دغه پیښې پکې رامنځته شوي امنیتي وضعیت ته کتنه کړې او لیکي روان کال په دې ولایت کې طالبانو حملو ته زور ورکړی او یو شمیر ولسوالۍ تر خپل نفوذ لاندې راوستې دي. فاریاب ته متوجه شوي سخت ګواښ حتی د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم هم دې ته اړ کړی و چې بیرته دې ولایت ته چې مخکې د هغه د نفوذ سیمه بلل کېده لاړ شي او پر تصفیوي عملیاتو څارنه وکړي. خو د نیویارک ټایمز په وینا کابل ته د دوستم له بیرته ستنېدو او د وسلوالو طالبانو لخوا د کندوز ښار له سقوط وروسته سخت دریځې بیا په دې ولایت کې زړور شول چې د مرکز میمنې د نیولو هڅه یې هم وکړه خو د سیمه ییزو ملیشو او د امریکایي ځواکونو هوایي بریدونو بیرته په شا وتنبول.
د افغانستان ښځې د مساوي حقونو او خوندیتوب غوښتنې لپاره خپل ژوند په خطر کې اچوي. دا د ګارډین ورځپاڼې د مطلب سر لیک دی. لیکوال روان کال په افغانستان کې یو شمېر ناوړه قتلونو ته اشاره کوي او وایي چې دغو قتلونو چې په ټول هیواد کې د خلکو غوسه او مظاهرې راوپارولې، دغه راز د ښځو د حقونو سرتاسري غورځنګ هم پیاوړی کړ. خو د لیکوال په باور له دې سره سره دغه غورځنګ له سترو چیلنجونو سره په داسې حال کې مخامخ دی چې ښځې تر اوسه په افغانستان کې له کلتوري دودونو او ناخوالو سره لاس او ګریوان دي. د ګارډین په وینا له بلې خوا طالبانو هم چې د جګړې په ډګر کې پرمختګونه کړي، د ښځو د حقونو پر فعالانو هم وژونکې حملې زیاتې کړي دي. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره دغه راز لوی ښارونو کې د اف ام په 0.5 څپه اوریدلی شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد نه غواړي چې له روسیې سره تاوتریخوالی زیات کړي. نوموړي دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې اف 14 جت الوتکې د روسیې یوه جنګي الوتکه نسکوره کړه. انقره ادا کوي چې دا جت الوتکه د دوی فضایي حریم ته ننوتې وه. نور تفصیل د اجمل ان پرپورټ کې.
د هارورد پانتون د روسیې د برخې څېړونکي ډیمیټری ګورنبرګ وایي دا پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په مصر کې د روسیې یو مسافر وړونکی الوتکې له لوېدو او همدارنګه د پاریس له بریدونو وروسته د داعش پر ضد د یو پراخ نړیوال ائتلاف ته جوړېدو په اړه ډېرې خبرې کړي. د وایي تمه وه چې دا ټول هیوادونه به شریک کار پیل کړي، خو اوس روښانه شوه چې د دې هیوادونو د ګټو اختلاف د داعش پر ضد د یو شریک کمپاین پر مخ بیول ستونزمن کړي. د اکانومیست اونیزی ایډیټر ایډوارد لوکاس وایي تر اوسه پورې په سوریه کې د روسیې د عملیاتو بهیر د روسیې تلویزیون کې ډېر ښه څرګندېده. توغندي به توغول کېدل او د روسیې د جټل وتکو ویډیوګانې به په ډراماتیکه توګه ښودل کېدې. خو د ده په وینا نننۍ پیښې وښوده چې دا یوه رښتینې جګړه ده او روسیه دا وړتیا نه لري چې ډاډمنه کړي الوتکې په سیمه کې په خوندي توګه الوتنې کولی شي. د لندن د کینګ کالج استاد الکساندر کلارکسن وایي د ترکیې هغه څه هم رښتیا نه و خوښ چې روسیې په سوریه کې ترسره کول. سره له دې چې دا پوتین ته د امریکا سره یو شخړه ښکارېده، خو دا ترې ډېره ژوره وه. ترکیې پر بیا بیا روسیې ته خبرداری ورکړې و چې په خپل هوایي حریم کې به مداخله نه مني. یو بل څېړونکي الکسیس کوکخاروف وایي لویه ستونزه دا ده چې د سوریې کړکیچ د یو نوي آبادي کړکیچ په بڼه پیل شو. دلته تمویلونکي د شته وضعیت څخه ډېر لرې و. رښتینې جګړه سیمه ییزو نیابتیانو په مخ وړه. اوس د دې کړکیچ د اصلي ملاتړو ترمنځ چې دغلته له پوځي پلوه ښکیل دي فاصله پرله پسې نږدې کیږي. څېړونکی مارک ګالویتی وایي که چیرې ترکیه د دې پیښې له کبله بخښنه ونه غواړي، موږ به د ترکیه او روسیې ترمنځ په یو ډول د کشمکش شاهدان اوسو. خای روسیه کوردی سختریزو یاغیانو سره اضافي مرستې وکړي. روسیه خای په دې برخه کې خپل دودیز تکتیک وکاروي چې وایي د خپل مخالف د تر ټولو سخت دښمن ملاتړ وکړه. د بهرنۍ اړیکو لپاره اروپایي شورا کې ګاستیف ګریسل وایي باید وګورو چې تراټو نور غړي څه ډول عکس العمل ښیي. ستونزه دا ده چې ترکیه په سوریه کې او د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په اړه ډېره دوه مخې پالیسي لري چې د ناټو نور غړي ډېر نارامه کړي. دی وایي ترکیه اوس هم د داعش د غیر قانوني تیلو تر ټولو لوی ترلاسه کوونکی هیواد دی او ترکیه لا هم د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره د اروپایي او نورو بهرنیو وسلوالو د یوځای کېدو تر ټولو مهمه لاره ده. ګاستیف ګریسل زیاتوي اردوغان د لویدیز له بشپړ ملاتړ څخه برخمن نه دی او یوازې دا چې روسیه د لویدیز سره مخالفت لري دا معنا نه ورکوي چې لویدیز به په دې اړه د ترکیې د هرې کړنې دفاع وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي هغه کسان چې د وروستیو ناامنیو له کبله له خپلو هیوادونو بې ځایه شوي د تروریزم اصلي قربانیان دي. انتونیو ګوترس د چهارشنبې په ورځ وویل د دغو پناه غوښتونکو او کډوالو غوښتنې باید له پامه ونه غورځول شي. راپورونه وایي په پاریس کې تر وروستیو خونړیو بریدونو وروسته داسې اندېښنې زیاتې شوي چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه ښایي د کډوالو د منلو پروسه سخته کړي. صالح محمد صالح پرې راپور لري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي هغه کسان چې په دې وروستیو کې له خپلو هیوادونو وتلو ته مجبور شوي د تروریزم اصلي قربانیان دي. انتونیو ګوترس د چهارشنبې په ورځ وویل د دغو پناه غوښتونکو غوښتنې باید له پامه ونه غورځول سي. راپورونه وایي په پاریس کې تر وروستیو خونړیو بریدونو وروسته داسې اندېښنې پیدا شوي چې د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې ښایي د پناه غوښتونکو د منلو بهیر سخت سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي کډوال او پناه غوښتونکي تون کی د ترورستانو اصلي قربانيان دي او ډیره مهمه ده چې دا دوه موضوعات سره جلاسي. انټونیو ګوتریس جاپان ته د سفر پر مهال وویل په پاریس کې ورستی ترورستي بریدونه اروپا ته د کډوالو د تګ د زیاتېدو له کبله نه دي سوي. د ده په خبره د دغو پیښو ټول عاملان په اروپا کې لوی سوي دي. ښاغلی ګوتریس دغه راز له اروپایي هیوادونو غوښتنه وکړه چې د کډوالو د بحران د حل لپاره ګډ اقدامات وکړي.
It is absolutely essential that Europe
ډیر مهمه ده چې اروپا په ګډه هڅه وکړي. دا ډیر اهمیت لري چې د ژمي د سړې هوا له کبله د کډوالو د شمیر له کمېدو استفاده وشي او اروپایي ټولنه یو میکانیزم ایجاد کړي چې تر 2016 میلادي کال پورې دغه بحران حل شي.
اروپا تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته د روان میلادي کال په بهیر کې د کډوالو له سخت بحران سره مخامخ ده. خو کله چې په اسلامي دولت ډلې یادایش پورې تړلو وسلولو په پاریس کې د خونړیو بریدونو له کبله 130 کسان ووژل، په اروپایي ټولنه کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنې زیاتې سوي دي. په همدې حال کې د فرانسې صدر اعظم مانویل والس د سې شمې په ورځ د اروپایي ټولنې له غوړو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د سیمې هیوادونو ته د کډوالو ننوتل محدود کړي. د پخوا هم ټینګار کاوه چې په اروپا کې د کډوالۍ بحران په یو ډول د پاریس په حملو کې دخیل دی. د ناامنیو له کبله په وروستیو کې 6 میلیونه کسان له خپلو سیمو او هیوادونو کډې کولو ته مجبوره سوي دي.
سلام د برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمانه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام نن خپریږي. د بحث موضوع هم ده، آیا په افغانستان کې تروریزم په وړاندې په ملي او نړیواله سطح روانې مبارزې تر اوسه څه نتیجه لرلې ده؟ تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او خپل نظر ورکړئ.
د ژوند رنگونه.
زه محمد زبیر خاکسار یم، د ننګرهار ولایت د درینور ولسوالۍ اوسیدونکی. زه په کور کې د دوو میرمنو سره، د 15 زامنو سره او د 15 لونو سره د جلال آباد په ښکلي او تاریخي ښار کې اوسیږم.
اوس درته وایم چې تاسو دوه میرمنې لرئ کنه؟ او 15 زامن 15 لورګانې.
بله.
څو دی یوې خزیری څو دی بلې؟
15 زامن او درې لورګانې مې د مشر خزیری او یوازې دوه لورګانې مې د کشر خزیری او نمونه د نړۍ د کمپنیو سره مې عیار کړې دي. سلینا زما مشر لور ده، زمس مې بل لور ده، چون د اسنادونو ډېر په کار دل وسیقه، وسیقه مې د کشر مېرمنې کشر لور ده.
دا ولې نمونه د کمپنیو سره برابر کړی؟
ځکه روسي ژبه کې سلینا قوي شي ته ویل کیږي او طبعا پښتنې خويندې پښتنې مېرمنې ډېری قوي دي، ډېری مضبوطې دي، د خپل ورونو سره اوګه په اوګه که په کارونده کې که په کور کې نو اوګه ورکوي او کار کوي.
نو ځکه نوم نیم قوي پیرته
کړی. بله، نوم مې په قوي خو دې خو چې کله هغه نامزاد شونه بیا یو مذهبي نوم ورته غوړه کړي، بی بی زلیخا، او د مشر زوی نوم بیا دغه پردیف باندې محمد یوسف کې خو ده.
اوس به د خسر کور کې زلیخا ورته وایي.
په همدې نوم سماده سلینا، فقط زلیخا دا یو خاص نوم دی چې د پلار د کور د خوانه ورته ما په سوغات کې ورکړی دی چې مسلمان باید مذهبي نوم ولري.
اوس څنګه ده د اولادونو ترمنځ خو بیا توپیر نه کوي؟ چې مثلا د مشر خځې بری در باندې ګرانی دي، کشرې بنې د کوم څه خو بنې؟
نه، دا توپیر خو نه راځي. خو زه خپل د مشر خزي په قدر او ارزښت او د ماشومان او د لورګانو مې زه د دویمې واده په دغه اولنی ماښام باندې پوه شوم چې ټول ډاکټر سرخان کور کې ناستو. چې کله د منځونو خبره خلاصه شوه د خوب دپاره، نو بیا زه او دغه کشره مېرمنه مې خپلې کوټې ته لاړلو. نو دغه زما د ژوند ډېره ترخه لحظه وه، ولو که دویم واده ما د یو مجبوریت له مخې نه کړی و، ولې دا به زما نه هېرېږي. ډېره ترخه خاطره مې په دې دویم واده کې همدغه
وه. څنګه وه د کور په نورو غړیو څومره بد تاثیر وکړه؟ په نورو اولادو د مېرمنې دي
طبعا فرق کوي، ځکه اوس په یو اداره کې یو رسمي رئیس یا والی یا وزیر ناست دي او د پاسه بل سړی مکتوب یا پیدو راوړي او هغه پیرای شي بدون د کوم موجب نه هغه د دندې نه ګوښه کړي. نو طبعا سړي ته زور ورکوي او دا اوس هم زه وایم چې زما د مشر سره د خدای ښه وکړي چې د هر سهار د کور نه وځم، زما د ګریوان تڼۍ نه شکي. پښتو کې متل لرو وایي چې د خبرې بدلول نه کوڅه بدلول ښایي. نو که کله کور کې دواړه ښځې راته ښکرې علامې کې بیا زه هوښیار یم، ځان ته به هوښیار ویم، دواړه غوږونه مې کړم چې ما سره نه دي. اوریدلی یو طرفه جاده اختیارو مزان موسیقی باندې خپل کور کې ځان مصروف کوم او یا موټر پم چالان کوم خپل موټر په کور کې وینځم چې د خلکو شور ماشور زوانه و
د عدالت د دوار ترمن څومره تاسو کولای شئ چې مراد کړئ ځکه دا هم ضرور لري
دا سل په سل کې ضرور دی عدالت تامینول لګ ناشونه بریخي خو خدای تعالی دې ټول ته توفیق ورکړي کورنۍ ټول غړو ترمن عدالت تامین کړي ولو کاغذ لول وي که زوی وي که اوله مېرمنې که دویمه وي که انګور وي
ډېره زیاته مننه
له تاسو نه مننه کور مو ودان خوشاله اوسئ
داود جون رنگونه په همدې سره دا خبری مجله هم پاتې ورسیده خلاص دې رادیو سره اوسه بل خبری مجله زما همکار امید مرزبان وړاندې کوي او سړی ترغه مهرباني خره خلاص
بارز سلام او صبح بخیر آقای نوری سلام و صبح بخیر به شنونده های عزیز هم امیدوارستم روز را به خوشی آغاز کرده باشند در این مجله خبری صبح رادیو آزادی من امید مرزبان تا ساعت 8 با شما خواهم بودم را با همکارانم از تازه ترین ها به شما میگویم بمباران شفاخانه MSF در کندوز اشتباه قابل جلوگیری بود این را تحقیق تازه حکومت آمریکا نشان می‌دهد و لوید رستیز و مشاور امور بین‌المللی صدر اعظم پاکستان با کابل می‌آیند گزارش‌های دیگر هم در همین مجله خبری جا دارند که با فهرست کامل‌تر آنها تا لحظات بعد برمی‌گردم اما در آغاز سرویس خبری حکومت آمریکا گزارش را از تحقیقاتش درباره بمباران شفاخانه دکتران بدون مرز در ولایت کندوز نشر کرد. تلاش‌های نیروهای افغان برای رهایی 18 تن از سرنشینان یک هلیکوپتر از نزد طالبان در ولایت فاریاب ادامه دارد و یک پیلوت طیاره سقوط داده شده روسیه که جان سالم به سر برده می‌گوید هیچ هشداری از سوی نیروهای ترکی دریافت نکرده بود. تفصیل خبرها حکومت آمریکا گزارش را از تحقیقات درباره بمباران شفاخانه دکتران بدون مرز در ولایت کندوز نشر کرد و گفته مقام‌های نظامی آمریکا این حمله یک اشتباه انسانی بوده است. ویلسن شوفنر سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان شام دیروز به خبرنگاران در کابل گفت که بر اساس یافته‌های این بررسی وظایف برخی افراد به حال تعلیق درآورده شده است.
Some individuals have been suspended from their duty positions. I can also say
وای میگوید وظایف بعضی اشخاص به حالت تعلیق درآمده است. من همچنان میگویم که مقام‌های آمریکایی شاید دستور تحقیقات اضافی را بدهند تا معلوم شود که اقدامات بیشتر در برابر افراد مشخص که در حادثه دخیل بودند ایجاب میکند یا خیر. شاید به تحقیقات بیشتر نیاز باشد. زمانی که تحقیقات تکمیل و تنظیم شود این موضوع روشن خواهد شد. بار دیگر میگویم که ما در زمینه برخورد با افراد دخیل در حادثه مسئولیت داریم. نیروهای آمریکایی به تاریخ 3 ماه اکتبر شفاخانه سازمان دکتران بدون سرحد را در شهر کندوز بمباران کردند. بر اساس گزارش‌ها در این رویداد حداقل 31 فرد ملکی کشته و 28 نفر دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور افغانستان از یافته‌های تحقیقات آمریکا در خصوص این رویداد استقبال کرده است. جزئیات تا لحظات بعد. تلاش‌های نیروهای افغان برای رهایی 18 تن از سرنشینان یک هلیکوپتر از نزد طالبان در ولایت فاریاب ادامه دارد. وزارت دفاع افغانستان می‌گوید که این افراد پس از آن از سوی طالبان اسیر شدند که یک فروند هلیکوپتر می-17 در اثر عوارض تکنیکی در ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب نشسته اضطراری کرد. منطقه‌ای که این هلیکوپتر نشست کرده در کنترل طالبان است. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع به رادیو آزادی گفت که 3 تن از سرنشینان این هلیکوپتر کشته و 18 نفر دیگرشان که دو خارجی نیز شامل آنان است از سوی مخالفان مسلح دولت اسیر شدند. وزارت دفاع میگوید که این هلیکوپتر نظامیان اردوی ملی را از شهر مزار شریف به فاریاب انتقال میداد. از سوی دیگر سرپرست صدارت مالدووا میگوید که این هلیکوپتر مربوط به یک شرکت این کشور بود. با گفته وی این هلیکوپتر به شمول 3 عمله آن که شهروندان مالدووا بودند 21 سرنشین داشت. رئیس جمهور محمد اشرف غنی برخی آثار باستانی را در اجلاس دیروز کابینه به نمایش گذاشت. ریاست جمهوری افغانستان در یک خبرنامه میگوید که این آثار تاریخی شامل یک کلاه مخروطی شکل، یک تاج زرکوب، یک گردنبند مزین بر رسم الخط یونانی و تصویر یک خانم مربوط دوره یونانی ها می شوند. به اساس خبرنامه این آثار را ریاست عمومی امنیت ملی اخیراً از نزد قاچاقبران به دست آورده است. آقای غنی با وزارت اطلاعات و فرهنگ و اداره امور هدایت داده است تا آثار یاد شده را به حیث جزء آثار طلاتپه در موزیم ملی ثبت کنند. رادیو آزادی شنونده رادیو آزادی هستید. یک پیلوت طیاره سقوط داده شده روسیه که جان سالم به در برده میگوید که هیچ هشدار را از سوی نیروهای ترکی دریافت نکرده بود. نیروهای ترکیه یک جت روسیه را روز سه شنبه سقوط دادن. کانستاین مورخین یک پیلوت این طیاره دیروز با آژانس دولتی روسیه گفت پیش از آن که طیاره آنها از سوی جت‌های جنگی ترکیه سقوط داده شود با وی هیچ تماس گرفته نشده بود. ترکیه تاکید میکند که در فاصله 5 دقیقه 10 بار و پیلوت این طیاره جنگی هشدار داده است. مقام‌های ترکی همچنان یک نوار صوتی را نشر کردند که در آن ظاهرا به این طیاره روسی با تکرار هشدار داده می شود و از پیلوت تقاضا می شود که مسیرش را تغییر دهد. در همین حال احمد داود اوغلو صدر اعظم ترکیه در سخنرانی به اعضای پارلمان کشورش از حزب حاکم عدالت و ترقی گفت:
بو اولایدا روسیا فدراسیونی ایله ایپلری گرمک گریلیم یاشامک گیبی بیر نیه.
او میگوید ما قصد نداریم که روابط با روسیه را متشنج سازیم. این هرگز منظور ما نخواهد بود. روسیه دوست و همسایه ما است. روابط میان کشورهای بزرگ قربانی یک تصادف شده نمیتواند. روسیه یک متحد مهم برای ترکیه است و ترکیه در 13 سال گذشته توجه بیشتر در زمینه تامین روابط خوب با روسیه داشته است. مجرای ارتباط میان دو کشور باز است و ما به آن بسیار اهمیت میدهیم تا از این راه‌ها با روسیه صحبت شود. پس از هدف قرار گرفتن یک جت روسیه توسط قوای هوایی ترکیه در روابط میان مسکو و انقره تنش به وجود آمده است. اردوی هند میگوید که در حمله بر یک پایگاهش در منطقه کشمیر در نزدیک سرحد با پاکستان 3 حمله کننده و یک فرد ملکی کشته شدند. یک سخنگوی وزارت دفاع هند گفت که جنگجویان مجهز با اسلحه ثقیل به مدستی بر پایگاه اردو در تانگدار حمله کردند. این منطقه در فاصله 140 کیلومتری شهر سرینگر موقع دارد. حمله پس از هجوم افراد مسلح بر این پایگاه حدود 6 ساعت طول کشید. و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت که کشورش کدام تهدید مشخص و آشکار تروریستی را مواجه نیست. اوباما این سخن را پیش از آغاز جشن معروف و شکرگزاری در واشنگتن گفت. او میگوید حالا میدانیم که اطلاعات استخباراتی درباره کدام تهدید مشخص تروریستی به کشور ما وجود ندارد. این سخن را به اساس تازه ترین معلومات میگویم که همین حالا از بررسی کننده ها دریافت کردم. اوباما در همین حال گفت درست است که حملات پاریس شهروندان امریکا را نیز نگران ساخته، اما حکومت برای حفظ امنیت امریکایان هر آنچه نیاز باشد انجام میدهد.
سلام و صبحتان بخیر. وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 12، پایینترین -1، آسمان قسمن ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 16، پایینترین 1، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 14، پایینترین 4، آسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 16، پایینترین 0، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 22، پایینترین 2، آسمان قسمن ابری. گردیز بلندترین درجه حرارت 6، پایینترین -3، آسمان قسمن ابری. و بامیان بلندترین درجه حرارت 2، پایینترین -9، آسمان قسمن ابری. این هم بود وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور. با رادیو آزادی باشید.
ساعت 7:38 با وقت افغانستان است. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این مجله خبری.
This was a tragic but avoidable accident caused primarily by human error. I can tell you that those individuals.
بمباران شفاخانه MSF در کندوز اشتباه قابل جلوگیری بود. این را تحقیق تازه حکومت آمریکا نشان می‌دهد. لوید رستیزو مشاور امور بین‌المللی صدر اعظم پاکستان به کابل می‌آیند. دیروز روز جهانی محو خشونت علیه زنان بود. از زنان افغان می‌شنویم که از چه انواع خشونت رنج می‌برند.
خشونت زن علی زن هم وجود داره، خشونت مرد علی زن هم وجود داره. من فکر میکنم به نظر شخصی من خشونت زن علی زن بسیار زیاده.
در همین مجله خبری نشریه های پرتیراژ جهان را هم ورق خواهیم زد و در برنامه رنگ های زندگی از کار، بار و روزگار یک کسبکار شهر کابل میشنویم.
در روز ما پیدا میکنم تقریبا همون 2 ساعت، 2.5 ساعت، بعضی وقتا 3 ساعت از اون بالا پیدا نمیتونم.
با عرض سلام و صبح بخیر دوباره، من امید مرزبان در این مجله خبری صبح رادیو آزادی با شما هستم. همکارم سعید قادر در بخش تکنیک هم با شما سلام میرسانه. حکومت امریکا گزارش را از تحقیقاتش درباره بمباران شفاخانه دکتران بدون مرز در ولایت کندوز نشر کرد. با گفته مقام‌های نظامی امریکا این حمله یک اشتباه انسانی بود. نیروهای آمریکایی به تاریخ 3 ماه اکتبر شفاخانه سازمان دکتران بدون سرحد را در شهر کندوز بمباران کردند. بر اساس گزارش‌ها در این رویداد حداقل 31 فرد ملکی کشته و 28 نفر دیگر زخمی شدند. بیشتر در گزارش از همکارم ستار فروغ بشنوید.
مقام‌های نظامی آمریکا می‌گویند وظایف آن عده از نظامیان ایالات متحده که در حمله هوایی بر شفاخانه سازمان دکتران بدون سرحد در شهر کندوز دخیل بودند به حال تعلیق درآمده و انتظار مجازات انضباطی را می‌کشند. اما این مقامات در مورد نام‌های این اشخاص و اینکه چند نفرند چیزی نگفتند. جنرال جان کمبل قماندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان شام دیروز هنگام ارائه نتایج بررسی این حادثه به خبرنگاران در کابل گفت حمله هوایی بر شفاخانه سازمان دکتران بدون سرحد به طور غیر عمدی انجام شده است.
این یک تراژدی بود، اما یک حادثه‌ای بود قابل جلوگیری و ناشی از اشتباه انسانی بود. من به شما گفتم میتوانم که آنهایی که به طور انفرادی از نزدیک در این رویداد دست داشتند، وظایفشان به تعلیق آورده شده است.
در گزارش گفته شده است که در این حمله که به تاریخ 3 ماه اکتبر صورت گرفت، حداقل 31 فرد ملکی کشته و 28 تن زخمی شدند. این حمله هوایی در زمان صورت گرفت که طالبان مسلح شهر کندوز را تصرف کرده بودند و عملیات برای واپسگیری این شهر ادامه داشت. سازمان دکتران بدون سرحد قبلا خواسته بود که در مورد این حادثه یک بررسی بین المللی به گونه مستقل صورت بگیرد. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی در عین حال از یک بررسی دیگر در این خصوص که مشترکاً از سوی افغانستان و ناتو انجام شده نیز سخن گفت. به گفته جنرال کمبل نتایج این بررسی به زودی منتشر خواهد شد.
بر علاوه تحقیقات ملی آمریکا، تیم مشترک بررسی تلفات ملکی افغانستان و ناتو نیز تحقیق کرده است. در کل یافته های هر دو گزارش با یک دیگر همخوانی دارد. من شخصا در مورد نتایج بررسی افغانستان و ناتو با منشی عمومی ناتو، رئیس جمهور غنی و دکتر عبدالله معلومات دادم. ناتو این گزارش را در روزهای آینده منتشر خواهد کرد.
قماندان نیروهای آمریکایی در افغانستان گفت که حمله بر شفاخانه سازمان دکتران بدون سرحد در شهر کندوز یک اشتباه غم‌انگیز بود و نیروهای آمریکایی هرگز به طور عمدی یک شفاخانه و یا دیگر تأسیسات حفاظت شده را مورد حمله قرار نمی‌دهند. در همین حال حکومت افغانستان از نشر یافته‌های تحقیقات ایالات متحده در خصوص حمله هوایی بر شفاخانه سازمان دکتران بدون سرحد استقبال کرده است.
شنونده رادیو آزادی هستید. منابع گفتند که مشاور ارشد صدر اعظم پاکستان و لوید رستیج اردو این کشور به زودی به کابل می آیند. سرتاج عزیز و راحیل شریف پیشنهادهای تازه را درباره پروسه صلح افغانستان با خود به کابل خواهند آورد. به گفته این منابع پاکستان تلاش می کند که طالبان را تشویق کند تا با حکومت افغانستان به زودی وارد گفتگوهای صلح شوند. ستار فروغ گزارش می دهد.
چونین به نظر می رسد که کشورهای قدرتمند جهان از پیشنهاد تازه پاکستان در راستای آغاز گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان حمایت می کنند. برخی از منابع افغان، غرب و پاکستانی به رادیو آزادی گفتند که پاکستان می خواهد این مسئله را در اجلاس ماه آینده کشورهای قلب آسیا در اسلام آباد مطرح نماید. اما گفتگوهای صلح با تهدیدات روبرو است. وزیر مالیه افغانستان هفته جاری با صدر اعظم پاکستان در اسلام آباد دیدار کرد. اکلیل حکیمی به روز سه‌شنبه پس از بازگشت از اسلام آباد به خبرنگاران در کابل گفت صدر اعظم نواز شریف یک بار دیگر حمایت کشورش را از پروسه صلح افغانستان ابراز کرد. اما آقای حکیمی افسود که وی در این ملاقات گفت کابل از اسلام آباد انتظار اقدامات عملی را در پیش برده روند صلح افغانستان دارد.
ما فقط به می اتفاق کردیم که از اظهار نظر نیکی که شما می کنین از این ما ممنون هستیم، ولی توقع طرف افغانستان در مسئله صلح ای است که اقدامات عملی از طرف پاکستان برداشته شود، چون این موضوعات عمومی را قبلا هم سرش بحث شده و گپ زده شده.
از یک طرف کابل به نیت پاکستان به دیده شک و تردید می نگرد، زیرا گفته می شود که آن کشور ظاهرا در حال برای پیشبرد روند صلح افغانستان تلاش می کند که طالبان را در خاکش پناه داده و از آنها حمایت می کند. از سوی دیگر طالبان مسلح به دو دسته تقسیم شدند. یک منبع غربی در مورد صحبت‌های اخیر جنرال راحیل شریف لویدرستیز اردوی پاکستان با مقام‌های آمریکایی گفت که وی در سفر به واشنگتن روی از سرگیری گفتگوهای صلح میان کابل و طالبان مسلح تاکید کرد. این منبع به رادیو آزادی گفت که پاکستان تلاش می‌کند تا در جریان اجلاس کشورهای قلب آسیا در مورد آغاز دوباره مذاکرات صلح توافق شود.
خشورده خبرها در نیمه این مجله خبری. حکومت امریکا گزارش را از تحقیقاتش درباره بمباران شفاخانه دکتران بدون مرد در ولایت کندوز نشر کرد. با گفته مقام‌های نظامی امریکا این حمله یک اشتباه انسانی و قابل جلوگیری بود است. تلاش نیروهای افغان برای رهایی 18 تن از سرنشینان یک هلیکوپتر از نزد طالبان در ولایت فاریاب ادامه دارد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی برخی آثار باستانی را در اجلاس دیروز کابینه به نمایش گذاشت. یک پیلوت طیاره سقوط داده شده روسیه که جان سالم به در برده میگوید که هیچ هشداری را از سوی نیروهای ترکی دریافت نکرده بود. نیروهای ترکیه یک جت روسیه را روز سه‌شنبه سقوط دادند. اردوی هند میگوید که در حمله بر یک پایگاهش در منطقه کشمیر در نزدیک سرحد با پاکستان سه حمله کننده و یک فرد ملکی کشته شدند. و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت که شوهرش را کدام تهدید مشخص و آشکار تروریستی تهدید نمی‌کند. تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. و حالا هم احمد جعفر احمدی نگاه دارد به مطالب چاپ شده در شماری از نشریه‌های پر تیراژ جهان.
روزنامه نیویورک تایمز مطلب را زیر این عنوان نشر کرده است: نظامیان افغان و خارجی ها پس از ورود به منطقه تحت کنترل طالبان گروگان گرفته شدند. در این مطلب روی نشست اضطراری هلیکوپتر حامل این نظامیان و اسیر شدن آنها تمرکز شده است. روزنامه می نویسد هرچند در باره جزئیات این رویداد و گروگانها جزئیات زیاد نشر نشده است، اما به نوشته روزنامه پس از نشست اضطراری این هلیکوپتر در ولایت فاریاب، خبر کشته شدن حداقل 3 سرباز افغان در نتیجه تبادل آتش با طالبان پخش شده است. نیویورک تایمز به وضعیت امنیتی فاریاب هم نظر افغانده و نوشته است حملات طالبان در سال روان در افغانستان زیاد شده و طالبان کنترل شماری از ولسوالی های این ولایت را در دست گرفتند. به نوشته روزنامه تهدیدهای جدی که متوجه فاریاب شده حتی معاون اول رئیس جمهور را مجبور ساخت تا یک بار دیگر به این ولایت برود و از عملیات تصفیه‌ای در فاریاب نظارت کند. نیویورک تایمز می نویسد پس از بازگشت جنرال دوستم به کابل و سقوط شهر کندوز برای مدت به دست طالبان، روحیه تندروان باز هم بلند رفت و کوشش کردند تا میمنه مرکز فاریاب را تصرف کنند. اما به نوشته روزنامه در نتیجه فعالیت ملیشه‌های محلی و حملات هوایی نیروهای آمریکایی این تندروان عقب رانده شدند. مجله نیوزویک مطلب را در مورد حمله هوایی نیروهای آمریکایی بر شفاخانه دکتران بی‌سرحد در کندوز نشر کرده است. به نوشته مجله مقام‌هایی که در این باره تحقیق کردند گفتند که اشتباه انسانی و مشکلات تکنیکی و کاستی‌ها در طرز العمل از عوامل اساسی بمباران ماه گذشته این شفاخانه‌اند. مجله می نویسد این حمله که در 3 اکتبر اجرا شد و 30 قربانی گرفت و نزدیک به 40 زخمی بر جا گذاشت، از سوی سازمان دکتران بی‌سرحد جنایت جنگی خوانده شده است. روزنامه گاردین مطلب را زیر این عنوان نشر کرده. زنان افغان برای دریافت حقوق مساوی و مسئولیت خود جانهایشان را به خطر می اندازند. روزنامه به قتل بی‌رحمانه شماری از زنان در افغانستان اشاره کرده است. به نوشته روزنامه، این قتل‌ها که مردم سر تا سر کشور را خشمگین ساخته و تظاهرات را در پی داشته، جنبش سرتاسری حقوق زنان را تقویت کرده است. اما روزنامه می نویسد که با این همه، این جنبش در حال با چالش‌های بزرگ روبروست که زنان در افغانستان با رسم و عنعنات ناپسند دست و پنجه نرم می کنند. گاردین می نویسد طالبان که در میدان جنگ به پیشرفت دست یافتند، حملات مرگبار را بر فعالان حقوق زن افزایش دادند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در جریان یک سال نزدیک به 350 واقعه خشونت با زنان تنها در ولایت هرات ثبت شده است، اما این رقم تا حد کمتر از واقعات خشونت علیه زنان در سال گذشته است. دیروز روز جهانی محو خشونت علیه زنان بود. در این روز فعالان حقوق زن در سراسر افغانستان برنامه‌هایی را برگزار کردند و از راه‌های چگونگی جلوگیری از خشونت علیه زنان صحبت کردند. در هرات نیز چنین برنامه‌ای برگزار شده بود که از جریان آن همکارم شاپور صابر گزارش می‌دهد.
محبوب جمشیدی رئیس امور زنان در هرات میگوید بیشتر موارد خشونت علیه زنان در مناطق صورت میگیرد که حاکمیت دولتی در آنجا ضعیف است. او گفت تا زمانی که امنیت کامل در این مناطق به وجود نیاید خشونت ها علیه زنان همچنان ادامه خواهد داشت.
بزرگترین نگرانی ما و من فکر میکنم سایر زنان در شرایط فعلی بس مشکلات امنیتی بتانه باشه. نگرانی شدید ما از اون زنانی که در تاهی حاکمیت قانون به دور هستن و در اونجا دولت حاکمیت نداره. نگرانی شدید از وضعیت از اون زنان. این فکر میکنم یک نگرانی هست که روز بروز پیش هرچی بستگی داره به شرایط امنیتی. اگر وضعیت امنیت در کشور رو به وخامت برای نگرانی جدی‌تر و شدیدتر میشه.
احمد رفیع نادری یک از اعضای کمیسیون منع خشونت علیه زنان در ولایت هرات گفت موارد خشونت علیه زنان در این ولایت نسبت به سال گذشته کاهش را نشان می‌دهد.
از اول حمل سال 1394 الا 31 میزان سال 1394 مجموع قضایایی که ما ثبت کردیم در ادارات مختلف 347 قضیه است. از مجموع از اینا در حدود 63 قضیه ما تکراری بوده.
اما سید عبدالقادر رحیمی رئیس دفتر ساوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هرات نسبت به وضعیت زنان در ولایت هرات به ویژه زنان ساکن در ولسوالی‌های مختلف این ولایت ابراز نگرانی کرد. آقای رحیمی آمار خشونت علیه زنان که از سوی کمیسیون منع خشونت علیه زنان در این ولایت ارائه شده واکنش نشان داده گفت
این آمار نمیتونه که دقیق ترین آمار باشه که ما بگیم فقط 300 زن در حوزه ما یا در ولایت ما مورد خشونت قرار گرفته بودن. احتمال از این است که صدها زن دیگه هم مورد خشونت قرار گرفتن و هیچ وقت به هیچ اداره مراجعه نکردن.
سمیع‌الدین رحیم رئیس سارنوالی استیناف ولایت هرات میگوید در جریان سال جاری عاملان خشونت علیه زنان به حبسای طویل المدت و تا اعدام محکوم شدند، اما او تاکید دارد که تشدید مجازات نمیتواند تنها رای حل محو خشونت علیه زنان باشد. این نگرانی‌ها در حال مطرح می‌شود که دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان در یک اعلامیه مطبوعاتی که به مناسبت 25 نوامبر منتشر ساخته گفته است که از آغاز سال جاری عیسوی تا کنون حدود 210 باب مکتب به اثر ناامنی‌ها مسدود شده است.
شاپور صابر از هرات گزارش می‌داد. دیروز 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت با زنان بود. افغانستان کشوری است که در آن با زنان به اساس گزارش سازمان ملل متحد هنوز هم خشونت می‌شود و این زنان با وضعیت ناگوار زندگی می‌کنند. از شماری از زنان افغان پرسیده‌ایم که خشونت علیه آنها چه انواعی دارد و وضعیت زندگیشان در کل در افغانستان چگونه است.
اسمم پیمانه سروری است. قسمی که همه ما میدانیم جامعه افغانستان یک جامعه سنتی است و زنان به یک دیدی تبعیض‌آمیز همیشه نگریسته میشه و زنها درسهای مختلف مدیت ها برشان وضع میشه. به می خاطر است که افغانستان یک کشوری عقب مانده است. سو
گل نسیمی هستم. خشونت زن علی زن هم وجود داره، خشونت مرد علی زن هم وجود داره. من فکر میکنم به نظر شخصی من خشونت زن علی زن بسیار زیاده.
نجبه هستم. ما اگر ببینیم مثلا قضیه رخشانه، قضیه فرخنده، اینا واقعا در جامعه ما وحشت آور است و باید دولت ای بخش در هر زمینه که باشه رستگی کنه.
نظر شما را از زنان افغان را درباره خشونت علیه زنان در افغانستان شنیدید. چشم برای نظریات و گفتنی های شما هم هستیم. به ما اسمس بفرستین به شماره 818. چشم دیدتان را بگوین و نظرتان را در رابطه با وضعیت حقوق زنان در افغانستان و اینکه در چند سال گذشته این وضعیت تا چه حد تغییر کرده است. اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 اسمس بفرستین و اگر تلفن افغان بیسیم ندارین به تلفن پیامگیر رادیو آزادی زنگ بزنین و پیامتان را ثبت بکنین. شماره تلفن پیامگیر ما هست 07084620 و البته که صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم همیشه در انتظار نظریات و گفتنی ها و پیام های خود شما هست. آدرس ماست facebook.com/azadiar.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم. تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میمونه؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فبین زیاد تعداد باید چی شوشی واگونی سخوا امیده نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 رادیو آزادی رو میشنوید. برنامه در امواج آزادی هر روز پنج شنبه از ساعت 3 تا 5 روی همین امواج. برنامه رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام قابل شنیدن هستن و پس از آن برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را روی همین امواج بشنوید. و حالا هم رنگ های زندگی تا لحظات بعد اسمس هایی را میخوانیم که شما به رادیو آزادی فرستاده اید.
رنگ های زندگی. برادر در آغاز میشه معرفی کنی خودت؟
نام ما است محمد انور. مدتی 20 سال میشه که عربی‌سازی میکنیم.
به عربی‌سازی چی سیرا جور میکنین شما؟
به عربی‌سازی جور میکنیم، اودان، سماوات، چای جوش، دیگه چیزا جور میکنیم.
یک دانه سماوات اگه جور کردی چند باز میفروشی میره؟
این سماوات که جور میکنیم و اما نظر دمو آینش قیمت آینش 300 400 500 نظر دمو آین است دیگه، این دبل باشه نازک باشه و دمو مفروشیم.
یک سماوات خورده که جور کنی چقدر آین میره دمو؟
دمو شاید میره 50-60 سانتی میره، یک متر تقریبا میره خلاصه دیگه.
با چقدر مصرف آینش میاید؟
مصرف آین هم زون میاید تقریبا 200 2.5 ساعت دمو سماوات های خورد کلان خو زیادتر میاید.
بازیر چند مفروشی خودت؟
خودم مفروشیم دیگه، دمام میمانه اگرمو خرچ و مصرف ادلیه میشه کشتر کلشمو 105 تا روپا میمانه مقصد خلاصه.
چطور از مردم حال فرمایش میتن بردان یا نه وسایل؟
نه فعلا خوب فرمایش نمیده، اگر نفرمو تو فرمایش میتن.
در یک روز چند پیدا میکنی؟
در روز ما پیدا میکنم تقریبا همو 200 2.5 ساعت، بعضی وقتا 300، از او به بالا پیدا نمیتونم.
گاهی وقتا هم درباره افغانستان فکر کردی؟
والا فکر کنیم، چرا فکر نکردیم که افغانستان هم مملکت اسلامی شد و یک رئیس جمهوری چی بیایه هم عادل، مقصد همی سرمنشی هم افغانستان به دست بگیره و یک امنیت و یک صلح و یک آرامی و یک آرزانی به دست بیایه که آرزوها رو داشت.
تانا با آرزوی ترسیدی یا نه؟
نه تانوز خو نرسیدیم.
بسیار زیاد تشکر.
خیلی ببینید، تشکر، سلامت.
شنونده رادیو آزادی هستید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
ما ماشاءالله فهیم از اروزگان نوشته است که آمدن مقامات پاکستان در افغانستان هیچ فایده‌ای را در پی ندارد. این مسئله از گذشته ها برای افغان‌ها ثابت شده است. محمد عادل ایماق از بغلان می‌نویسد که شفاخانه بدون مرز در شمال افغانستان یک سرمایه بود. این شفاخانه باید هر چه زودتر دوباره اعمار شود. انیسه از خیرخانه کابل نوشته است که سفر مقام‌های پاکستانی به کابل نتیجه مثبت نخواهد داشت. گلمیران عثمان خیل از نهرین بغلان می نویسد که پاکستان هرگز به پروسه صلح افغانستان همکاری نخواهد کرد، زیرا تا حال پاکستان به وعده هایش در قبال افغانستان صادق نبوده. از حکومت وحدت ملی می خواهم که روی روابطش با پاکستان تجدید نظر کند. و سردار صمیم از غور می نویسد به نظر من بیشترین واقعات خشونت علیه زنان در مناطق رخ می دهند که در کنترل دولت نیستند. با تشکر از پیام‌های شما، حالا رسیدیم به پایان این مجله خبری. من امید مرزبان تا ساعت 9 از شما اجازه می‌خواهم. حالا